دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی رئیس جنرال فیض احمد پرون دوشنبه د یو پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی دی د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حکمل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې یاد پاکستانی پلاوی پرون په کابل کې د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محیب سره کتلی دی ښاغلی حکمل ویلی دی چې د دواړو لورو د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو او پر پېښور کې د افغان مارکیټ پر سر د رامنځته شوې ستونزې د هوارولو په هدف د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارې نړیوالې ادارې د دوشنبې په ورځ راپورټ ورکړی دی چې د هغوی څارونکو د یورانیمو نمونې په یو داسې سیمه کې موندلې دي چې ایران یې د موقعیت په هکله دغې ادارې ته معلومات نه ورکړي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د لومړي ځل لپاره هغه څه تایید کړي چې مخکې امریکا او اسرائیلو په هکله ادعاوې کړې وې د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل درې میاشتنۍ رپورټ کې غړو هیوادونو ته چې لیږلی او اسوسیټډ پریس ترلاسه کړی دی د ایران د یورانیمو د مرکز د موقعیت په هکله معلومات نه دي په ډاګه سوي دغه ادارې ویل دي چې ایران د نیمه غني سوو یورانیمو ذخیرې لا هم په زیاتېدو دي او دا د 2015 کال د اټومي موافقې څخه سرغړونه ده یاد ادارې دا هم تایید کړې ده چې د ایران د فردو په مرکز کې د ځمکې لاندې یورانیم غني کوي چې دا کار د 2015 کال په اټومي موافقې کې مناسبی وو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت د ډلې نوي مشر په اړه ویلي دي چې هغه څاري او د امریکا سره نسی پټېدلی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخواني عسکرو د ورځې د لمانځنې مراسمو ته د وینا پر مهال د اسلامي دولت د ډلې د نوي مشر په اړه ویلي دي چې هغه د څار لاندې دی ولسمشر ټرمپ په نیویارک کې په خپل وینا کې ویل چې د اسلامي دولت د ډلې مشر البغدادي د وژل کېدو نه وروسته د دغې ډلې غړي وېرېدلی او په تیښته کې دي هغه ویل
Just a few weeks ago, American special forces raided the ISIS compound and brought the world's number one terrorist leader.
یو څو نه مخ کې د امریکا خاص قواو د اسلامي دولت په یو مرکز برید وکړ او د نړۍ تر ټولو لوی تراګر ختم کړ. د امریکا ځواکونو څخه مننه. البغدادي وژل شوی دی. دا ځایناستي وژل شوی دی او د اسلامي دولت د ډلې درېم مشر مهم د څار لاندې دی. د البغدادي د وژل کېدو نه یو ورځ وروسته د داعش ډلې ویاند ابو حسن مهاجر هم ووژل سو د داعش ابو ابراهیم هاشمي د نوي مشر په توګه معرفي کړی دی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی صدر اعظم چې سخت ناروغ دی بهرني هیواد ته د علاج لپاره لدی وجه سفر ونس وکړای چې نوم یې د منمول خروج کسانو په لیست کې شامل دی نواز شریف تیر میاشت د بندیخانه څخه په موقتی ډول په ضمانت لدی وجه خوش سو چې سخت ناروغ دی نو بیا کلن د اداري فساد او د پیسو منځلو پر جرم په 2018 کال کې په 2014 کال کې په وکاله سزا محکوم سو خو په دې وروستیو کې روغتیايي وضعیت خراب شوی دی د نواز شریف د سیاسي ګوند ویانې مریم اورنګزیب د دوشنبه په ورځ وویل چې نواز شریف لا هم انتظار دی چې سفری بندیز پرې ختم شي د ترکیه د بارنو چار وزارت وایي چې تر دې دمه د یو امریکایي په ګډون ډېر اروپایي جهادیان یې خپل اصلي هیوادونو ته استولې دي چارواکو ویلي چې دا کسان د داعش په لیکو کې جنگیدل او د ترکیې ځواکونو په عراق او سوریه کې نیولې دي او وایي چې د فرانسې او جرمني د ځینو اتباعو په ګډون یې د داعش شل نور نیول سوي غړي هم آمده کړي دي چې خپل هیوادونو ته ولیږي د ترکیې د کورونو چارو وزیر سلمان سولو تیره اونۍ ویلي وو چې ترکیې د داعش 1200 بارني غړي نیولي او بندیان کړي دي همدغه راز هغه وایي چې ترکیې پوځ د سوریه په شمال کې تازه عملیاتو کې 2500 نور جهادیان هم نیولې دي ترکیه په لویدیځو هیوادونو انتقاد کوي چې خپل هغه اتباع بیرته نه مني په عراق او سوریه کې له داعش جګړه مارانو سره یو ځای سوي دي ډیرو اروپایي هیوادونو له خپلو دا ډول اتباعو څخه تابعیت بیرته اخیستی دي ګامبیا د اسلامي همکاریو د سازمان په استازیتوب په میانمار کې د مسلمانانو د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه کړې ده د د اسوسیټډ پریس اژانس راپورټ ورکړی دی چې د ګامبیا عریضه د دوشنبې په ورځ د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې ده د میانمار پوز د 2018 کال په اگست کې په اکثریت مسلمان میشته ولایت راخین کې د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړل د میانمار پوز په دې تورن دی چې په راخین ولایت کې د عملیاتو پر وخت یې مسلمانان وژلي ډلیزي جنسي تیری یې کړی او روهینګیایي مسلمانانو کورونه سوځلي دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونو نروسته د رپورټونو په سلسله کې نن یو موضوع دا ده چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی دریسیز د یک شنبه په ورځ د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په افغانستان کې د میشتو امریکایي عسکرو په موجودیت او د دهشتګرۍ په ضد د هغو په رول خبرې کړې دي. جنرال مارک ملي ویلي دي چې امریکایي قواوې به څو کاله نور هم په افغانستان کې پاتې وي. د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسې پام را اړوم.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ملي د یک شنبه په ورځ د ای بی سی نیوز تلویزیون په خبرونه کې له متحده ایالاتو څخه د باندې د امریکایي عسکرو په موجودیت او د ترهګرۍ په ضد د هغوی په رول خبرې وکړې. جنرال ملي وړاندوینه وکړه چې امریکایي ځواکونه چې 18 کاله کېږي په افغانستان کې دیره دي، څو کاله نور به هم هلته پاتې شي.
موږ افغانستان ته د دې لپاره ولاړو چې هغه هیواد بیا د ترهګرو ځاله نه شي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. دا ماموریت لا بشپړ شوی نه دی او د دغه ماموریت د بری لپاره افغان حکومت او د افغانستان ځواکونه باید د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي او پرې نږدې چې ترهګر یې له هیواد څخه پر نورو هیوادونو او په خاص ډول پر متحده ایالاتونو برید وکړي.
جنرال ملي مشخصا ونه ویل چې په افغانستان کې به ځواکونه څو کاله نور وي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په حالاتو او شرایطو او له طالبانو سره د سولې په خبرو پورې تړلې دي. د افغانستان حکومت د جنرال ملي د خبرو په غبرګون کې ویلي چې دا هیواد د بهرنیو ځواکونو همکاریو ته اړتیا لري.
فقط در بخش هوایی نیروهای حمایت قاطع یا نیروهای ایالات متحده امریکا و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در اجرای عملیات ها همکاری میکنند و در بخش آموزش و مشوره‌دهی بیشتر نیروهای ایالات متحده امریکا یا نیروهای ماموریت حمایت قاطع در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا مصروف ادامه ماموریتشان در افغانستان هستند.
تر دې مخکې ولسمشر ترامپ ویلی و چې امریکایي ځواکونه به له بهرنیو هیوادونو څخه وباسي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره هم کړې وه او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په تدریجي ډول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره هم شوې وه.
ترهګري یوه نړیواله پدیده او د نړۍ د ټولو انسانانو ګډ دښمن ده. موږ په دې لاره کې د ګډې او همغږي مبارزې پلوي کوو، خو دې ته هم تیار یو چې که نور مرستې له موږ سره نه وي او یا هم نور ځواکونه په افغانستان کې وجود ونه لري، موږ په یوازې سر د خپل هیواد او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره دا مبارزه پر مخ یوسو.
امریکا له تیرو شاوخوا 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې ځواکونه لري چې د ترهګرۍ په ضد د افغان حکومت سره مرسته کوي. په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې او په دغې مودې کې شاوخوا 2400 امریکایي ځواکونه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د داعش د ډلې هسته ماته شوې ده او لسم دی راهیسې په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې د داعش د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي. بل خواته د ملي دفاع وزارت د افغانستان د هوایی قواو سره د امریکا د میلیاردونو ډالر مرسته موثره بللې ده. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ را لېږلې.
داعش هغه ډله چې افغان امنیتي ځواکونه وایي اوس هسته ماته شوې ده. د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل د داعش ډله په افغانستان کې نوره ماته شوې، خو افغان امنیتي ادارې لا هم وایي چې دا ډله له 3000 زیات جنګیالي لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دریو ولایتونو کې اوس د داعش د ډلې په خلاف عملیاتونه روان دي.
د داعش د قوت هسته په افغانستان کې له منځه تللې، په کوم ولایت کې چې لا هم هلته ځینې غړي پاتې دي لکه په ننګرهار کې، لکه په کونړ کې، لکه په جوزجان کې. دقیقا تاسو ویلی چې لکه فاریاب کې هلته زموږ عملیات پیل شوي دي د دغې ترسي او وحشي ګرو د ځپلو په موخه.
په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت هم د خپل ژمنیو عملیاتونو یادونه کوي او وایي چې د ترهګرو ډلې به تر هدفي حملو لاندې ونیسي. دفاع وزارت د سیګار د راپور په اړه چې ویلي دي امریکا له 2010 کال نه تر 2019 کال پورې له افغان هوایي ځواک سره 1.9 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، وایي چې د امریکا د مرستې موثرې وي. سیګار دا هم ویلي چې امریکا په 2019 کال کې افغان هوایي ځواک ته 295 میلیونه ډالر جلا کړي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دا مرستې مهم
کمک های ایالات متحده امریکا، کمک های مالی
لافغان هوایی زواک سره د امریکا مالی مرستی مهمی او حیاتی دی. دا مرستی موثره وی، دفاع وزارت د امریکا لمرستو منندوی دی او دا چې دا مرستی به دوام کوي هر کلای کوي.
خو نظامی کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې افغانستان لا تر اوسه پورې هم مناسب هوایی زواک نه لري.
دی تسره هوایی زواک نه وایي، دا اسد خلکو دوکا کول دی. پیسې چې ورکړي هغه ټول په جیبونو کې لوېدلي یا دوی ولي اوس که دی وایي چې زه خپل دغه کموم مصارف په هوایي قوتونو باندې کموم، اصلا هېڅ تاثیر نه کوي. موږ هوایي ځواک نه لرو، که دی کم کړ شي دی که زیات کړی. هغه وخت چې دوی موږ ته F-16 راکړی وای، هغه وخت چې موږ ته دوی F-15 راکړی وای، هغه وخت چې دوی موږ ته لوري شکاري او شکاري بمبار تیاری راکړي، بیا نه دا خبره وه چې موږ هوایي ځواک لرو. دوست خو نه لرو.
افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د داعش د ډلې د ځپلو وایي چې دې ډلې په ځینو ولایتونو په تیره بیا په کابل ښار کې یو لړ خونړۍ بریدونه کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو جرګګۍ سر له دې هفتې نه په علني غونډو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ازل کولو تحقیقات مخې ته بیایي. دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي د روان بهیر په حق له جوړ اختلافات لري. احمد شکیب دوست راپورټ لولي.
په دې اونۍ کې د ولسمشر د ازل کولو تحقیقات له بندو دروازو څخه وځي او په علني مجالسو کې تعقیبیږي. لومړنۍ استعمایه غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي.
I don't care public, they should be public.
زه یې د علني کېدو پروا نه کوم، په کار د علني وي. هیڅ کله داسې ولسمشر نه و چې دومره شفافیت او رونوالی ولري. دا په لوړه کچه یوه دسیسه ده او زموږ د هیواد لپاره ډیره بده ده.
له څو اونیو راپه دې خوا جمهوریت غوښتونکي دیموکراتان په مخفي فعالیتونو تورنوي.
موږ له دې ټولو ډېر ستړي شوي یو. اوس موږ پر یوه بل چیغې وهو او غږ پورته کوو. که دا بهیر عام او شفاف وای نو د امریکا عام ولس به پوهېدو چې څه تیریږي.
جمهوریت غوښتونکي او حتی هغه کسان چې ګمان کوي د ولسمشر کړنه مناسبه نه وه هم له ټرمپ نه دفاع کوي.
دا د یوه ولسمشر لپاره مناسبه نه ده چې له یوه بهرني رهبر څخه وغواړي چې د یو سیاسي سیال په برخه کې تحقیقات وکړي. ګمان کوم چې دا نامناسب و. ګمان نه کوم چې دا د عزل یا وظیفې نه د ګوښه کولو وړ وي.
خو دیموکراتان له دې سره موافق نه دي.
ولسمشر قانون مات کړی. هغه د اوکراین له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او بیا یې له هغه نه پر خپل سیال د تحقیقاتو مطالبه وکړله. دا د رشوت اخیستنې یوه قوي قضیه ده.
د ولسمشر د ازل د تحقیقاتو اصلي لامل د جولای په 15مه نیټه د ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ ټلیفوني مکالمه وه. ولسمشر ټرمپ د اعتراض کې د 2020 کال د جمهور ریاست د ټاکنو پر دیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه پر زوی هانټر بایدن د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د افغانستان د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ د تعلیمي نصاب د نوي کولو او په دغه نصاب کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره مشورتي غونډې پیل کړې دي. د آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر د کابل نه راپور شا کړی دی.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ د خوانځیو د تعلیمي نصاب د نوي کولو او پکې د اصلاحاتو دراوستلو څلور ورځې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان د خوانځیو د زده کوونکو د سواد کچه خورا ټیټه ده. د ښاغلي دانش پر وینا په افغانستان کې د ثانوي دورې د فارغانو د پوهې او سواد کچه د ګاونډیو هیوادونو د ابتدایي دورې له فارغانو سره برابره او حتی له هغې ټیټه ده. ښاغلي دانش د پوهنې د کیفیت په لوړولو کې د د تعلیمي نصاب رول ډیر مهم وباله او ویل
با توجه به ای چالش ها بالا رفتن کیفیت آموزش
د غوستون ته په پاملرنه ده په هنه د کیفیت لوړول ل شک پرته زیاتو عوامل پورې تړاو لري چې زموږ د پوهنې وزارت مسؤلینو د عوامل حتما تجزیه تحلیل او ارزول دي او ورته د حل لارې هم موندل دي خو باید ووایم چې د پوهنې د کیفیت په برخه کې یو ډیر مهم او ګټور عامل د تعلیمي نصاب مهمه مسله ده
مسئله مهم من نصاب تعلیمی است
د جمهور ریاست دویم رسیال ټینګار وکړ چې د افغانستان د نوي تعلیمي نصاب په جوړولو کې باید د اساسي قانون احکام په پام کې ونیول شي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې غونډه کې به ډیر تمرکز د ټولګیو د مزامینو پر راکمولو په پرمختللو درسي میتودونو د کتابونو پر سمبالولو او له انشایي او املایي لحاظه د اصلاحاتو پر راوستلو وشي همداشان د وزارت په پام کې لري چې په نوي نصاب کې د ژبو او ټکنالوژۍ تدریسول او د لیسې په دوره کې د زده کوونکو د عالیز د کړو رشته بندي هم شامل کړي د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی په وسنی تعلیمي نصاب کې نیمګړتیاوي تایید کړي او ویل چې په دې برخه کې د پوهنې وزارت یو لړ اصلاحات راوستي او دغه اصلاحاتو په نهایي کولو کې به د دغې غونډې د ګډونوالو له مشورو څخه استفاده وشي هغه وویل چې په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو راوستل د پوهنې وزارت له لومړیتوبونو څخه دی او ویل
وخت نصاب تعلیمي برای همه
کله چې تعلیمي نصاب د افغانستان د ټولو خلکو لپاره دی د افغانستان د ټولو ماشومانو لپاره دی موږ اړینه وګڼله چې دا نصاب د پوهنې وزارت په بنسټ کې نهایي نشي تیرو تجربو هم ښودلی چې په پوهنې وزارت کې د تعلیمي نصاب د انکشاف محدودول ښه تجربه نه ده په همدې دلیل موږ وغوښتل هغو پوښتنو ته چې موږ ځواب نه دی موندلی یا مونې دي غوښتلی چې تعریف شوي او ټاکل شوي تعریفونه وړاندې کړو نو د تعلیمي نصاب چوکاټ مو د افغانستان د خلکو په مخ کې کیښود تر څو ستاسو له تجربو هم استفاده وکړو
شما استفاده وکړئ
د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس په دې غونډه کې شاوخوا 300 وطنه د ښوونځیو ښوونکي د ښوونې او روزنې متخصصین د پوهنتونونو استادان د زده کوونکو کورنۍ او د علماو شورا او د بشري حقوقو کمیسون استازي ګډون لري د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د نوي کولو او په کې د اصلاحاتو د راوستلو د مشورتي غونډه په داسې حال کې رابلل ده چې د ښوونځیو زده کوونکي د مزامینو د شمیر له زیاتوالي او له زوړ تدریسي میتودونو څخه شکایت کوي د غراز د دوی پر وینا وسني کتابونه په سخت ژبه لیکل شوي او زده کوونکي ترې په اسانه سنشي زده کولای د پوهنې وزارت تمه لري چې نوی تعلیمي نصاب تر 14 مریض کاله پورې بشپړ او په ښوونځیو کې تدریس کړي
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com د نورستان د ولایت اوسیدونکو وایي چې په پاکستانی مدرسو کې د دوی د ځوانانو زده کړې د دې سبب شوې دي چې د افغانستان په حق له ذهنیتونه خراب شي دوی وایي حکومت باید په نورستان کې د دینی مدرسو وده او انکشاف ته پام وکړي ذبیح الله غازی د دې خبر تفصیل را لګولې ده
نورستانیان وایي تیرواتل لسو کلونو کې په حکومتي کچه دینی مدرسو ته پام نه دی شوی اکثر ځوانانی د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته ځي چې د افغانستان په وړاندې د ذهنیت د بدلېدو هڅه کیږي دوی وایي که په خپل ولایت کې دینی مدرسې ډېرې او ودانۍ آبادې شي نو د غستون زواریدلی شي د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله
دارالعلومونو تعمیر نشته نو دې بخښې توجه باید وشي تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځینې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیا کړی شي چې مهیا شي هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي
دوی وایي د پاکستان په دینی مدرسو کې د ځوانانو زده کړې د دې لامل کیږي چې آن د خپل حکومت او خلکو په ضد وسله راپورته کړي
خصوصا زمونږ کلی نه اوس هم شل دېرش هلکان پاکستان کې دي
چې نور هیوادونو کې چې مونږ زده کړې او خصوصا دارش کاغینه ځینې خلک غلط استفاده اخلي او بیا د هغوی په دغه باندې لمسی او دلته وطن ورانی د پرم کار کوي مونږ ته
چې هغوی از غزه نه تربیه شي دلته مونږ تاسو یو غټ مشکل ایجاد ایزه که هغوی په روحیه هغوی په هغه اداره هغوی په نظم تربیه کیږي او د خپل هیواد ورته داسې ښکاري لکه یو بیگانه
د نورستان چارواکي منی چې د دینی مدرسو ودې ته ډیر پام نه دی کړی د پوهنې رئیس محمد امین حماد وایي هڅه کوي چې دینی مدرسو ته د ودانیو جوړولو او نور ستونزو د هواري لپاره اقدامات توکی
نو لس مدارس رسمی لرو یو درلوم مرکزی لرو او دری در فازل لرو خلکو تقاضا د ایجاد او تاسیس د مدارس ډیر زیات دي د ټول مدارس کې د 2202 بندو شاګرد طالب العلمان لرو هغه کې تقریبا 2000 جنکان دي او نور باقي متبقیش دي الکان دي تعمیر سند مشکل لرو چې جماعت نه لري توښنابونه نه لري دا موضوع دي مشکل زیات لرو کو وزارت یې شي زیات کی
هغه وایي په دې لوګ امکاناتو ام پاکستان پاکستانی مدرسو ته د ځوانانو د تګ مخنی ولیده د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي ډیر زر به د دینی مدرسو لپاره د ودانیو په جوړولو او نور ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د برېښنا د شرکت رئیس ویلي دی چې د هلمند او قندهار په ولایتونو کې 1 میلیارد افغانۍ د برق په مصرف کوونکو باندې پور پاتې دی. د تیرې یوې هفتې رئیس په هلمند کې د برېښنا د تعرفې د بیې د لوړوالي له کبله خلکو اعتراضونه پیل کړي دي او د هلمند د برېښنا د شرکت دروازه یې تړلې ده. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
د هلمند په مرکز لشګاکي د برېښنا د لوړو تاروپو په خبرګون کې د ځای اوسیدونکو تر اعتراض وروسته د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس په کندهار کې د جنوب زون له اوسیدونکو سره په خبرو کې ویل چې لوی ستونزه د برېښنا پورې وړو جوړه کړي. د زیاته کړه چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د برېښنا شرکت 1 میلیارد افغانۍ نه دی تاویل شوی. د زیاته کړه چې د برېښنا شرکت د یوې تجارتي ادارې په توګه له خپلو پروشاتو څخه د برېښنا د تولید مصارفات پوره کوي.
وسو سلويخ مليون افغاني قرضدار دي ديكي د فابريكات 1515 مليون افغاني دي رهايشي طرف نه تقريبا 15 مليون افغاني رهايشي دي متاسفانه د خپل د قندهار او د هلمند تقريبا مونږ قرضران چې د هلمند یو سل اتات یم مليون افغاني د هلمند کې قرضدار جناب رئیس تاسو تقريبا 1 مليارد افغاني دي هر څنګه چې پیسې د تعرفي تاسو جمع زیات کو امدون توسيه انکشاف زغه ولایت ته ورکومه.
د افغانستان د برېښنا شرکت د محل په کندهار او هلمند ولایتونو کې د استوګنی پر کورونو باندې 1 کیلووات برېښنا په 5 کټګوریو کې لیوی افغاني څخه نیولې بیا تر 4, 6, 8, 15 افغاني پورې پلوري. د هلمند مرکز لشرګه اوسیدونکو د برق د لوړی تعرفې لکباله لتیری اونۍ راهیسې د اعتراض په ډول لارینونه پیل کړي. د هلمند برېښنا شرکت دروازه یې تړلې او له برېښنا شرکت څخه د تعرفې د چچېدو غوښتنه کوي.
یو میاشت یو سړی 50 کیلووات برق مصرف کړي خو دوی 40 دي کې بل میاشت 80 دي کلی وي نو دوی 60 دي کې چې دا په موږ باندې یو بوج او زور او دغه د چ په نور ملا ماتوي.
هغه ګورم بالا پریز ده من زیروه من پازابوه و دغه سولانه مظاهره چې مرای سره وجه ته مزره و چې تنه شو دی جنجوړه کو.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د هلمند او کندهار ولایتونو د ولایتي چارواکو د ولایتي شوراګانو لغړو او د دواړو ولایتونو له اوسیدونکو سره په وګړه غونډې کې ویل چې د اعتراض کوونکو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. خو د اصول له مخې برېښنا شرکت د یوې تجارتي ادارې په توګه برېښنا رانیسي او بیا پر مصرف کوونکو پلوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د هانګ کانګ یو پولیس پروند دیموکراسي په پلوۍ د احساساتو نه په ډکو مظاهرو کې په یو احتجاج کوونکي داس کړي او هغه سخت زخمی شوی دی. د امریکا غ خبريال رپورت را کړی دی.
په ویډیو کې د پولیسو یو سمنصب خدل کېږي چې ټوپک یو وربستړلی احتجاج کوونکي ته ونیو چې غختلې وینسي. د پولیسو صاحب منصب په دوهم احتجاج کوونکي چې تور کالی په تنو ډز وکړ چې دغه جوړې ته ورنږدې شو. د هانګ کانګ ان پولیسو تایید کړه چې په یو احتجاج کوونکي باندې ډز شوې ده. د روغتون چارواکي نو وايي احتجاج کوونکي جدي زخمی شوی وو. د هانګ کانګ د آی ټی کارکونکي چان ان وايي
We the Hong Kong people, we must do something to express our
grievances. بیر په غوسه او ټکان خړلې همدا علت چې زه فکر کوم موږ د هانګ کانګ خلک څه باید وکړو چې خپل شکایت او خپګان څرګند کړو. د هفته د پای د احتجاجونو په وخت کې دغه ډزې وشولې. د 5 میاشتو لپاره چې سر دوشنبه ته ووته د چین دغه سیمه یې د بې نظمۍ او ګډوډۍ سره مخامخ کړه. د احتجاج کوونکو وړو ډلو چې وربزونه یې تړلي وو یو شمیر سړکونه او د اورګاډو پټلۍ بندې کړې وې او د یو شمیر تجارتي کارونو سره یې له بربریت نه کار واخیسته.
پولیسو په جواب کې د وښ کې باون کې غاز نه کار واخست او د خار په بیلابلو برخو کې د وبول بمبونه هم کار واخستل شو چې په دې کې د هانګ کانګ د پولی ټکنیک د پونتون انګل هم شامل دي. رپورټونه وایي ورسته له هغه چې یو کس په تیلو کې غوپکړه شو او په اور باندې کېنول شو، اجرایی رئیس کاری لام چې په جنگ کې راګیره ده دغه اقدام وغنده چې دا له سولې او قانون له حاکمیت نه سرغړونه ده. د هانګ کانګ مشر کاری لام وایي
Given this widespread unlawful activities,
د دغو پراخو غیر قانوني فعالیتونو په نظر کې نیولو سره د دغې ټولنې غړي باید له دغو فعالیتونو نه وړاندې واوسیږي چې هر چیرې کېږي، که نه وي دوی به خپله ژغورنه د خطر سره مخامخ کړي. بالاخره کې یو څوک دغه بې معنا فکر کوي چې د تاوتریخوالي په پراخېدو سره به د هانګ کانګ په حکومت فشار راوړي چې په اصطلاح سیاسي غوښتنې ورباندې پوره شي. زه په زغرده او په څرګنده وایم چې دا به واقع نه شي. تاوتریخوالی به د هغو ستونزو حل نه وي چې هانګ کانګ ورسره مخامخ دی. په اصل کې دغه تاوتریخوالی د هغې لایحې له کبله پیل شوی دی چې وایي مشکوک مجرمان به ولسي چیم ته واستول شي چې هلته محاکمه شي، مګر له هغه وخت نه را په دیخوا د هانګ کانګ لپاره د بشپړ ډیموکراسۍ غوښتنې ورسره ملګري شولې. هانګ کانګ یو حکومت د دوه سیستمونو له مخې پوره خود مختاری لري، او کله چې چین په 1990 کال کې له برتانیا نه د هانګ کانګ کنټرول لاسته راوړ دغه انتظام وشو، مګر فعالان او څارونکي وایي بیجینګ په دغه سیمه باندې خپل منګولي خښوي او اساسي ازادي له منځه وړي.
د زیمبابوې مرکزی بانک وایي چې د بانک نوټونو او پیسو په چاپولو پیل کړی دی چې د نغدو پیسو د کمښت سره مرسته وشي او د زیمبابوې نوي اسعار تقویه شي. مګر خبریال کولمبس له هراری نه رپورټ را لېږلې دی، وایي چې ډیر کسان شک لري چې دا پیسې به د هیواد د اقتصاد د تقویه سره مرسته وکړي.
په هراری کې اکثرو بانکونو پروند تجارتي ورکړو راکړو پایته پر رسیدو سره د پیسو تخصیص معلوم نکا. د زیمبابوې ریزرو بانک نو ویلې دا به هغه تبصره وکړي چې یو ځل په دې ډاډه شي ټولو بانکونو ته پیسې ورسیږي. د هرری اوسیدونکو کودک واشه موچینا یو له هغو کسان نه دی چې د پیسو له کمښت نه پوزې ته راغلی دی، چې په تیرو دوو کالو کې د زیمبابویانو ژوند تریخ کړی دی. د فکر کوي د لسیزو نه وروسته چې امریکایي ډالر او د جنوبي افریقا راندې استعمالو حکومت ته په کار ده چې په کورنۍ او آثارو باندې باور قوي او پیدا کړي. موچینا وایي
As a country, Zimbabwe needs its own currency which can be used to transact locally and internationally.
زیمبابوې د یو هیواد په اساس خپل اسارو ته ضرورت لري چې په ملي او بین المللي سطح باندې ورکړه راکړه ور باندې وکړي، مګر زه فکر کوم د محلي اسارو په ضرورت باندې ډیر کم خلک پوهیږي. د زیمبابوې په 2008 کال کې له خپل اسارو نه لاس پرېمینځه چې علت یې بېساري انفلاسیون و. نوی اسعار د ستونزې سره مخامخ دي ځکه د هیواد د سرحدونو په اخوا ور باندې ورکړه راکړه نه کیږي، او د جون د میاشتې نه را په دې خوا یې خپل ارزښت له لاسه ورکړه چې په دغه وخت کې میدان ته راوتلی و. سره له دې د هرری اوسیدونکي لاری ویریرای هیله لري نوي اسعار به کامیابه شي. ویریرای زیاتوي
In principle, of course, it's a good idea to have our own currency, but as always with many things in Zimbabwe, it will come down to
البته په وسلو کې دا هم فکر ده چې مخ په لاسار ولرو، مګر په زیمبابوې کې د ډیرو نورو شیانو په څیر به دا په پالیسۍ دوام او په دې ډول شیانو باندې ارتباط لري. په خاصه توګه دا په پولي او مالی پالیسۍ باندې راڅرخي بودیجه به څه وکړي، او د دې په باره کې ډېرې پوښتنې دي ځکه تولید به د اثارو ملاتړ وکړي او دا ستر شی دی. په خپل د اثارو نه به هر کامیابی د دې په کامیابی یا نه کامیابی باندې ټینګار کوي. د زیمبابوې اقتصاد د سیاسي ګډوډۍ او د حکومت د پالیسیو په وخت کې په تیرو دوه لسیزو کې د ستونزو سره مخامخ وو چې د زراعتي تولیداتو او د بهرنۍ پانګې اچونې طرفدار نه وي. کلینټن موسونزا چې د زمبابوې د کار او اقتصادي پرمختګ د څېړنې په انسټیټیوټ کې یو اقتصاد پوه دی وایي د هیواد نقدي کمښت موضوع لا حل شوې نه ده. دی وایي
The coming in of new notes is not going to end all the cash problems in Zimbabwe per se because
د نوو بانکنوټونو په چاپولو سره په زمبابوې کې د نقدو پیسو ستونزه حل نشي. تاسو په دې پوه شئ چې زمبابوې د ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه د تولیداتو لخوانه ده.
آشنا رادیو دویمه سهارانی خبرونه په همدی زی پایت ورسیده. د افغانستان په وخت د مخام په 2 بجو بیا ساسې په خدمت کې حاضرېګو. تر هغه تاسې په لوی خدای سپارو او رازمو په